سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام وروجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد شیبر په کیسه تاسو کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې له ستونزو سره سره د طالبانو کورنیو چارو وزارت دغه بهیر کې د یو نوي پرمختګ خبره کړې ده. دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت په ریاست کې دننه ترسره کیږي. پخوا د تذکرې تایید د احصایې او معلوماتو ملي اداره کې کیدل چې څو ورځې وخت یې نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره دیوی هوکړې له مخې د دغې ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونو سره نښلولی دي. دا پرمختګ داسې مهال کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی دی او په میاشتو میاشتو خلکو ته نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د ازبکستان له همدې ادارې سره افغانستان ته د درملو په وارداتو خبرې کړې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباري عمر له خپل ازبکستاني سیال سره په آنلاین غونډه کې افغانستان ته په نړیوال ستندرد د درملو د واردولو بحث کړی دی. د هڅې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې دننه د درملو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډېر دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوی نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د خوړو او درملو ادارې او تخنیکي پلاوی کابل ته سفر وکړي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅه کوي. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت د بیلاروس پولې ته د لس زرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. نوموړي نن ویلي چې د دې ګام هدف د پولیسو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرات ونه کړي. بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحده او روسیې کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای پر ځای شوي دي. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د نورو غړو هیوادونو اندېښنه پارولې ده. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پای لوبه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پای لوبې ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربا تایلند سره سیالي وکړي. یادې سیالۍ به سبا د جمعې پر ورځ د کابل پر وخت ماسپښین درې نیمې بجې وي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه تشرخلی له ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مو دلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړ چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکیه ته ولاړ. ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. لا خو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو کوربه نه ده. د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشی پلاوي سره ترکیې ته د سیشن بی پورس ولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزي ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو لکتونکو سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځینې میلمانه لا تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي. هغه میلمانه سره سره دي له هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب خپرونې ته ښه راغلی. د ترکان ستاسو په باور له افغانانو څه غواړي او طالبان له ترکیې څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو مېلمنو او اوریدونکو ته. د د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامی بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کول، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته سو، نو هغه ته هم ترکیه مرسته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو الله بشرا راغون سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د دې هیواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم طالبانو ته سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو وړاندې شټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللې ده. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کار کوي چې څنګه که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلې دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې وې، یو بریښ دی نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مال ویره لري. ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وسته یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تیر دو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې دین هغه سیاسي برخو هم دغه اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي هغه به نور مهمږي. خو زه فکر نه کوم چې افغانستان
مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته ساسو سفر څو ورځنی دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سفر ترکیه ته ان شاء الله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنۍ حالت تاسو ته معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمنځه ځي ودي او یو ورځ په ورځ پر ورکې دوی مرمحو کې دوی د کوکنارو کښ لمنځه تللی دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه، هم د جنوبي اسیا لپاره، هم د مرکزي اسیا لپاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد، یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد صاحب هغه سمه مخته دي سهيلو ارزوګانو ترش دا سفر څو ورسنه دی او تر اوسه پورې له کومو کسانو سره تاسو کتلی؟
زره زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه ګزارنې چې بعضې په افغانستان کې سرمایه ګزاري کړې ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه ګزاري ته دمر کې د سفر موخه مو داده. زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبی کې شمشي ملاقات به ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په باره کې خپل ګامونه واخلو، څنګه کولای شو هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دی سره کار وکړو، د ترکیې د اقتصادي تجربو څخه څنګه کار واخلو. څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته قوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومن صاحب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لځینو افغان
سره سیاسي غونډه کې موږ کم کار نسته، موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب به دا وي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و د افغان خلکو یا د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي چې محترم مجملا صاحب ته تشریف راوړي او د دوی سره وګوري او دغه وکړي دا ټوله د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب که تاسو ته راشم، سید زاکر شاه سادات، له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورېدې، مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ. د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي، خصوصا په دغه شرایطو کې، په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټوله کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپېڅلې کاري او د دې یو نیت د لودلو لپاره هغه لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي، او هغه دا دی چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي، او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني، یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری. دوګونی حالت په دې معنی چې الطلب دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړی په شکل چې لازمه ده، نه په نوي جرګه، نه په لوی جرګه، نه په انتخابات، نه په اهل حل حق، او بالاخره داسې ګامونه اوچت شوي دي. یعنی د افغانستان د راتلونکي دپاره دا ښه نیت دی، ډېر ښه ګام دی، خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولی چې اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې ګواکې دغه نظام زما استازیتوب کوي. هلته ډېر داسې ناخوالې لا شته دي، خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا ښه خبره ده، خو شرط دا دی چې لومړیتوبونه ته باید سړی اولویت ورکړي. لومړیتوبونه په هغه هېواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هېواد اوس فلج ده، دروازې په خویندو میندو باندې بندې دي، کار نشته، تحصیل نشته. بخنه
مننه مومن صاحب، دغه اړخ ته چې سادات صاحب اشاره وکړله، په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن ناخوالې له منځه تللې دا خامخا چې مشکلات په ولې ډېرې ناخوالې اقتصادي په ستونزو. تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا در تورخمه پرې تقریبا 150 زنجیرونه وه او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کېدلې. ګمرکات کې تاسو په خبر واست چې څه حال و. ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي، خامخا څه نه څه مشکلات په وي، دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو له مخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي. ولې هر هغه څه چې رامنځته کېږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سره باید رامنځته شي. که چیرې شرایط په نظر کې ونیول شي د افغانستان وطني شرایط، او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. موږ مدیر تاریخ هم په دې کې گواه دی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورګي، وسني شرایط باید په نظر کې ونیول شي. ولی په اقتصادي ډګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نور قصه ته وګورو، بل به موږ لاس تر زنی لاندې نسو کښېنستلی. په دې خاطر په افغانستان کې تقریبا 4.5 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، دا هر څه غواړي د دې د بسنې لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي. تاسو ګوري افغانستان دا یو شی درک افغانستان په سیمه کې اوس یو باثباته کرنسی لري، امنیت یې تامین دي، د کوکنارو کښت نه پشکې کېږي، دا هغه دغه دی. خو بیا هم موږ د نړیوالو د بندیزو سره مخامخ یو، تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بندیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي، او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو یا ترانسفر کوو د پیسو، په دې کې موږ ته مشکلات دي.
مننه مومن صاحب. آزاد صاحب د مومن صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي، نو د سیاسي حالاتو تر بهتري مخکې آیا ممکن نه ده چې ځینې پانګونې را جلب شي؟ تیره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا $90 میلیون په ارزش تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبر صاحب ګوره، کله چې د افغانستان د څلوېښتو میلیونو انسانانو د سرنوشت بحث کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو د سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه، بې له دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې په رسمیت نه پېژندل کېږو، نو لاسته زده نه شو کېناستلی. د رسمیت نه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره او د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصې، ته خلکو د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. سبا ته په رسمیت پېژندل کېږي، په رسمیت خو نړۍ تا ته بنده نه ده داسولې، رسمیت پېژندل دغه بنده ته خپله واچول. دویم بحث دا دی، کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، که ازبکستان ته ځئ، که نور هېوادونو ته ځئ، که ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني د ډېری نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره $50 میلیونه سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لخت تر بحث وي، هغه خپله سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنجوم. همدا ستاسو فرمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې هغو ته داد ورکوئ که سبا هغه د هغو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزو له مخې کېږي، هغه به د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغه سترو پروژو دپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او کوي لري د کوم قانون له مخې پرمخ دی؟ ځکه هلته قانون نشته، کله چې اساسي قانون نه وي هلته ولوفي قانون نه وي. اجازه راکړئ شیبه صاحب، اجازه راکړئ ما ځواب درکړم. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځینو بحث وکړي، ځینو نه امنیتي پوسټ وي او ساب تا نامې جوړ کړي، وام دا ځینو په طالب کې وو د تلیفوني پایو څخه ترجو د پیسې اخیستلې، باج اخیستلې، د خلکو څخه اخیستلې، دا جګړه نامې دا شان رامنځته کوي. لیکن ته قانون وس نه لري، کله چې ته قانون دی وکار لپاره نه لري، ته په هیڅ عنوان په دوه فرمانو باندې نړیواله پانګوال نه شي جذبولی چې هغه چې ته په یوازې پانګه وکړي.
مننه آزاد صاحب. د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لار را سره د خپل لیکسي اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه د واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظي صاحب ته مزاحمت ورکړي. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گذار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونی کی هیلی تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري، د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید دغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي، د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب شي.
نو عزیز صاحب، تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپله افغانان چې دي دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون $3 میلیون مونږ ضرر کړي، اما د وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثرا دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په 8 بجو باندې دي که 7 بجو باندې یوه غونډه کېږي، په دغه غونډه کې بسیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو کسان مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته ل د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، که یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مردان نه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړي، څلورم پتی ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غي پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاواله ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري او نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده سره. خو که فرزن دغه اوس دغه آیت چې ترکیه ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه؟
په دې کې زه هیڅ غنه وینم. ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري. په جمهوریت د سقوط سره سم موږ دا سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او په مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې داسې یو څه هم وښودل شي، لیکن تر ټولو اړینه او مهمه ما وویل چې دا ده چې په خپله امریکې سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون پخپله کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بناان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظه وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمریک تا هغه نه برابري ورته، او بهر ټوپ کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپېژني، را سره معامله وکړي، یا په بنسټ راته کېږدي او څوک وپېژني په کوم اساس دې وپېژني، د کوم قانون پر بنسټ دې وپېژني. نړیوال قانون ته تابع نه یي، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی راپېژندلی. یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ساتلی ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی، اما غیر اصولي غیر منطقي او حرکت دی لپاره.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خپرونه کې لنډ وخت را سره یاستئ، نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چېرته د ترکیې سرمایهدارو پانګونه په افغانستان ته راجذبي شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
اوس یو ته د ترکیې شرکتونه افغانستان کې د پخوا څخه کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دي چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دي، هغه رغونې دي، بیرته له سره توربینونه بدل کړی دي، او دا ساحت کپاسیټي دي بند زیات کړی تقریبا 2 میلیون متر مکعب، اوبه زیات کې ځای جوړ. دا د دغه سلیمان خان دي چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره هلې کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کم چې دي تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي عملا کوي که یوازې خالي خوله کوي. ولی افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي. خو که پیسې عمل ته دي کاروبار عمل ته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا ولې مواد هر شی چې دي د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو تیل او ګاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګرو له برکته
یعنی حافظی سه محترم حافظی سه بباشه یعنی ستاسو پا باور باید لامدغه افغان سرمایه دارو سره چه پا ترکیه که دی یا تاجران دی لدوی سره باید زنگری غنده و نیش چه دوی سرمایه افغانستان تا جلب شی او دوی تا زین امتیازات باید قائل نیش.
خود دا خوی تفصیلی بحث دی چه باید خلق چه دی سکتور پاستازی تو حکومت سره باید وږغېږي چې د په نوم د پبلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت په رسمیت پېژندل شوي که نه یې پېژندل شوي بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري پوشاک ته ضرورت لري مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي باید په دې خاطر باندې
بله
نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي لکه ستاسو فرمایل افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویف سیستم څخه بهر پاتې دي او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي د مالي سیستم د دنیا څخه نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال موسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړل چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې سي او اوس هم هملته دي اوس هم تجارت کوي او اوس هم په صنعت تقریبا 4000 کارخانې دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظ صاحب. محمد صاحب لکه څنګه چې حافظی صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا
هیئت
چې دا هیئت چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم وهڅوي دوی ته به کوم امتیاز قایل شي؟ مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزه صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزه له هغو کسانو چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه ګذاري هم کړې ده آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قایل شي؟
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزه صاحب را سره دی.
نه بل علي
کوزه بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا سرمایه گذاری هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر شي ارتباطات لري هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سره د افغانستان خلک او د سکتور منځ د ښځو خپل نه کېږي. سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپور ډېر لوړ متخصص جناب حافظ صاحب ته وړاندې کوم په دې کې جوړې زما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو. موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکلونه ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي د چي برازي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. موږ موخه سلام دغه چې د افغانستان په سرمایه گذاري کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ
سهامی غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامی شرکت د لارې وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برک جناب محترم پی صاحب تشریف لري، دې ته به تر معلومه ده موږ نشو کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه ده وکړي، یا سل میلیونه، دوه سوه میلیونه، یا پنځه سوه میلیونه، یا شپږ سوه میلیونه. موږ غواړو چې دا د یو سهامي شرکت د لارې ټول تجاران باید سیم ګذاري. مثلا برک درته وایم، برک په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا ده. موږ تقریبا د کاله د 400 میلیونو ډالرو برق موږ رانیسو، او تاسو ته بهتره معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري، د بادي برق هم لري او سولري برق ته هم اړتیا لري. تر دا اوسه پورې تقریبا په افغانستان کې 50% زه فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي، ولې په ډیرو په محدودو ښارو کې برقونه سته او په کلو په بانډو کې تقریبا خلک د یو ډېر عادي سولر او بیټري څخه د برق لپاره استفاده کوي. نو دا ټول خلک برق ته ضرورت لري، زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري، زموږ ترانزیت که موږ غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو، د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې پکار دي او سرمایه گذاری پکار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پمبې ته مخه کړې ده یا هنګې ته مخه کړې ده، د دې د میکانیزه کولو لپاره، د دې د روش لپاره، د دې چې موږ څنګه کولای شو د پمبې څخه غوړي جوړ کړو، او هغه پروژې چې دلته په فا پالیسي وي، هغه په افریقا کې وي، د هغو د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کېږي چې یوازې چون افغانستان د 20 کاله جنگ تیر کړی دی، او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته، د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته، افغانستان کې پیسې شته، سرمایه گذاران پیسې لري، ولې موږ غواړو چې زموږ پیسې باید پر داسې پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګېږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره مهم وي.
مننه مومن صاحب. حافظي صاحب، دې لپاره چې تاسو بیا لمرسئ، نو دا پوښتنه به وکړم، تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله، او ترکیه هم د دې سازمان غړی ده. بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو ډېر لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو د 13 تر 16 پورې وم.
بله، او
او مخکې هم دوه دورې مرستیال وم د لوی رئیس د ایکو، تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم. او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا، د ترکانو سره مخصوصا د اوسنی رئیس اوتاق چې اوولس کاله کېږي چې دی رئیس د اوتاق د ترکیې دی، نو ډېر مختصر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی، ځکه چې دا ټول د ترکیې د سوداګري د خونو اعضای دې ته رای ورکوي، ډېر مقتدر سدی پرسونلټي دی. ډېر لیوال دی چې په افغانستان کې اوسه وکړي. که دا حقوقي معاونین نه وي، ترکان په معادنو کې ډېر څه لري، لیوال دی چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور دا مسکوني او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقه مندي لري. ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا هغه 777 والا چې دي، هغوی د کجکي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوستل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظي صاحب چې په خبرونه کې په برخه را سره واخیسته. کور ودان سره له مصروفیتونه سلامت. له حافظي صاحب سره به خدای پاماني وکړو. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم را واخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخه نیسي په افغانستان کې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي څپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقرې دلچسپي. احمد شیبری هم ستاسو کوربه په دې خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات. د فیسبوک له لارې یو شمېر اورېدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داسې به ووایم. د لیکلي دی زمان نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکوونکي د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډېرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې همداسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه ومنئ، د طالبان حکومت وایي زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیې ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی، له سلام وروسته لیکي ترکیې ته د طالب چارواکو ورتګ هیڅ ګټه نه لري. او اسدالله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شوي دي او کم شوي دي. هم بله موضوع لیکي. او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نه لوستل کېږي، پښتو یې لیکلی دی خو نه پېژنم څه یې لیکلی دی. او افغان کینګ په نوم یې لیکلی دی زموږ دا غوښتنه ده ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي، خوشاله دی کړي. او دغه دی اورېدونکو پیغامونه و چې له تاسو سره شریک کړي. له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره یې خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمینه ډېره مساعد شي؟
حقوقي لحاظ د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور له مخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون له مخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په دې معنی مومن صاحب او حفظو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نسو کښېنستلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نسو ویلی چې موږ لاسته ژوند نسو کښېنستلی ځکه چې تاسو نه پېژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګواچونه کوي، هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پېژندل شوي. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګواچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره داوا لري که طالب دی یا نه دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پېژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې دی پانګوالو ده. پانګوال داسې دي لکه دا کوتر یو دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونډه شګه ورواچي دا په واکیږي. پانګوال لپاره د هغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. د هغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چېرته بیرته دغه سې حقوقي دعوه رامنځته کېږي او قسط نشي رامنځته کېږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان نه لري، خو دغه پر وړاندې عرفي قوانین د
راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانین راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګاچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دریم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګاچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجارت خو باندې په بوجي کې پیسې تدوي وي بل ځای ته انتقالولې. کله چې نړیوال پانګاچوان صاحبات راځي هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زنو پېرم چې محمد صاحب لیټر آف کریډیټ په هکله باندې څومره معلومات لري کنه زموږ سره شریک دي. دا په افغانستان کې وجود نه لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی او سیاست د اقتصاد د ملاتی د یو له بله البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی د دولتونو په
کچه. ستاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څرنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد سب خبری ما واوری دلی بوده فکر کنم چه دوغان معلومات من لر لک آزاد سب ولی در افغانستان پکچه بانی د همسایگانو پکچه بانی تقریبا زمور سر معلومات ستا او تقریبا دا معلوم خبر ده چه در افغان پنگوال دا دو کال تقریبا چه میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی. دا داسې نه دی شوی، دا دغه افغان سوداګرو په نوښت باندې مشکل دی. موږ په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالې د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولی څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بند دی د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولی بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نشي کولای چې د افغانستان پانګوالو ترانسفر وکي. نو لهذا مشکلات دی په دې کې، ولی خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی. افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سی، چې دا په تیر شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ مخ صادرات یو 140 میلیون او په 490 کال کې په 401 کال کې 122 میلیون وس. تیر کال په 401 کال کې موږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر ودا. دې پیسې هم را انتقال شوی دي، نور پیسې هم با انتقالات شروع دي. بانکونه هم لږ د ښکار کې خو په هغه صورت سره چې موږ کارونه شاید باید چې د افغانستان ضرورت په هغه سیاست سره کار نس کولای اوس انتقال ولی موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی، نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی، دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دی، هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په میلیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. حاصل قصاص قندهار هرات ته افغانستان ته په میلیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په میلیونو ډالر. دا سند چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی، ولی موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جز یو عمر غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچې موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان رانیسو موږ مجبور یو د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو.
مومن صاحب وښه په دوحه کې سي د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومې خبرې کېدې؟ په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تسهیلات؟
تقریبا دغه زه خو اوس هم دلته په سفر کې یم. لږ ما سره یاداشته نه وه در ده اوسه پرې موږ ته نه دي رارسېدلي چې کوم تحصیلات یې ورکړي. که چېرې په بانکي سیستمو کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لویه همکاري ده چې ولیکي موږ هم د په بانک کې د اسانچاوو غوښتونکي یو چې باید زموږ بانکي سیستمونه لکه نور دنیا اسانچاوې ولري او د نور دنیا سره موږ د بانک د لارې وتړلو. ځینې هېڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې
سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوي یعنی هغه تحصیلات چې تر منځ سي وي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست چې موږ د شهیدانو موږ دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ دا دوه کال در مخه هر اوس ته شاید به سیدل تدریس او انسانان د ورځې قتل کېدل دا اوس د مابین د پلاس سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بل خواته للی چې ارزو دغه د چنورم کارونه پر مخ لاسه ملک ول توایفانی ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښ در اوس ترانزیت ته آسان چا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دکیر دوه کال کې تقریبا دروزو موټر ته خطر لري یعنی دا تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چې ویل نو کنړی پر رسمیت نه پیژني که موږ پیسې نه انتقال دلې د بانکو دلاري نور به موږ بیکاره شنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې تاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خپل کور په جیب باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمخ ځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پراسو نو
کوم چې مننه کور ودان چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته
ډیره مهرباني ډیره
سادات کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړو تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کو او هلته هم جن پانګونه وکړي د دې خطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلي دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد پوهیدل او زده کړې کړې وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نه شي ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته ډېر په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ دلته یو نړیوال تضمین تونون نه لري دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري دلته یو نړیواله محکمه چې د هغې په اساس باندې فیصلې وشي دا شیان به وي ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازې په حساب ښه وي خو طرز العمل غلط دی بالکل غلط ده او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي اگر کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي دغه کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه بیا دا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه هغه چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولی چې داسې کسانو باندې د اعتماد او یو واځي خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدل نشي دی او ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي او تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي دا غتر څنګه ځینې نورې ناخواله دلته وحالته د بشر حقوق په حساب تر کول اند کیږي سره یې محکمې ځینې کلا کیږي دا ناخواله دي دا چې دنه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دې باید پرې بریالي شي او د دې مثبت ګامونه هم باید سره په ګوته کې ولې نه کم خاري زم چې دوی راوسته کم د مار کارونه چې دوباره شروع کړی دي اما هغه پروژې چې کم د داسې سرغنی د وخت نه پاتې دي هغه نن کله پاتو هغه د فشار په کړی دي یا د وبود مدیریت په حق مثلا همداسې لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي ته په یو لاس باندې خو هیڅ نشي کولای دا یو لاس په تاسو ته چې دا دویم لاس درته ځای نشي تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړی دا ځکه دا د نقصان به څو کاله غالو چې دا کوم کسان چې سټاجر وي ډاکټر نه شوي ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو کدا اوس معلمین وو دا نرسان دا یو تولید نه په دې ټول د وازی ور باندې کړی
مننه
نه ممکنه ده که دا چې کوم ولرو لکه د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچې هغه تکمیل کو د ولس مزرد په حساب مشروع نظام جوړ کو بیا تعقینه تم کول شي چې نړۍ هم در سره ګام وکړي.
مننه صادق صاحب. آزاد صاحب دا اوس تر دې برخه ده د بحث را رسیدلې یو اصلي موضوع دا ول چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګیدلې بندیزونه دي دغه ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله. څه فکر کوي څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لري شي؟
چې ما یادو نه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوي او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوي. او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې چې بحثونه په ګوتې کال ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټولو سره ترڅ کړی دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت تللی. په افغانستان کې دا هر ورځ تر پښو لاندې کېږي. کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې تر پښو لاندې کېږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپله د ویاندویان د مشران دا ویلي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولی. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو که هیڅ ډول نه شئ کولی چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تاسو چې نیت الله سوی بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړه، او تاسو وایئ ولې د دغه په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تفرع ډېر درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دای دې ور نه چې دغلته ناشي. دې ولې تر کریډیټ په حق له باندې معلومات لري. په دوه کې چې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړي، د هغه تاسو سره دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پوري وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لېږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کور ته لېږي، هلته یې خپل خپلوان دي، همدغه چلوي. که نه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې که دغه بشري مرستې نه وای او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کورو ته لېږي، دا که نه وای افغانان به اوس لوږې مړه کېدلی. شپږ نوي فیصده د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد رشد لپاره ګورې تر ټولو مهمه موضوع ده. یو هېواد تر ټولو ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه که موږ راواخلو، په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ستاسو د رسنۍ کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سوه ډېر تیر کال تر شپږ سوه ډېر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل. په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتلي دي، او هر مسلک هلته په خپله اقتصاد پوهنتون ووتل، پوهنتونونو خاوندان ووتل. دا اقتصاد دی، محصلین دي پر بند کړل، دا اقتصاد دی، خصوصي پوهنتونونه در شیم. نو کله چې ستا نوي فیصده مغزي تخلیه له هېواد څخه جریان ولري یا کادرونه له هېواد څخه وتلي، ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي، په چا کوي په ملا خو نه شي کولی، په دغه مومن صاحب خو نه شي کولی، که نه دا خو بلته په مدرسه کښې ناست شي خپلو شاګردانو سره بانډار کوي.
مننه. یو اورېدونکی انتظار پاتې شوی دی، له دوی به واورو. له هلمند یو اورېدونکی زنګ وهلی، مهرباني وکړئ. یاسر ایب سپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم محترمه، تاسو ته استاذو درنو همکاران ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
بله، ترکیه خو د افغانستان کومه څلوېښت کلنه موده کې یا کومه موده کې د افغانستان دوست هیواد پاتې شوی دی، او انشاءالله به په راتلونکي کې ترکیه د افغانستان دوست هیواد دی. نو کوم دغه د افغانستان لوړپورې مشران چې کوم ترکیه ته تللي دي، نو انشاءالله دا به زموږ په ګمان سره انشاءالله دا به لاسته راوړنې ولري چې هلته د افغانستان کې د افغانستان میشت کډوال چې دي او یا د افغانستان څخه کوم مسافر دي، انشاءالله هغو سره به اسانتیاوي راولي. او بل دلته ترکیه هیواد چې واویا کمپنۍ دي، واویا کاونس کمپنۍ ده، همدلته پیلن هلمند په جتي کې لګیا ده چې کوم دا د برق سټیشنان جوړوي او د برق فابریکې جوړوي او نور داسې پروژې پسې راخیستې دي په افغانستان کې کانګ کوي. موږ د بیا هم د ترکیه څخه هیلمند یو او د دوی د مشرانو څخه هیلمند یو چې انشاءالله دلته په راتلونکي کې هم دلته پانګه وکړي او افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان لاسنیوی وکړي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. ساده څپ دي له خطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو محلي ځلې شروع کړي دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیه ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي، دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی، وضعیت په کومه خوا روان شي؟ آیا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې هم را جلب شي، وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي؟
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه دي، که دا لومړنۍ خښته د کږه کېښوده دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د دې ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی، لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی. بیا په گاوند کې دا سالم رابط ایجادول د همدغه مشروعیتونو په اساس باندې کېږي، دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ، دا هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دی که دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي، یا حداقل دوی په ابتدا کې ویل چې د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون به کارو، ولیکن تر پایه پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنه کړ. لنډمهاله اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوستونو کې لکه خکل شوي دي د مدرسو نه، یعنی ولس یو دیوا کې پاده، لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډېر مسلکي استادان دی ته اړ شول، تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته وځي، د لپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې د هغه ورته بندې شوې، او د هغې تر څنګ ځینې استادانو سره د په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کوي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي یا چپلکې او یا مثلا پکوړې جوړوي یا بولاني. ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و؟ په موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح غواړي، ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لرې په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لیکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. دا حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوئ، نصاب زر تر زره په مخ واچوئ، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي، دا خلاصې کړي، بیا نړیوالو ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګورئ، دغه مونږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تا چې ویلو مونږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه دا سره مراده کوئ.
مننه ساده صاحب. په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله مند یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلونو مشاهدې ته پکتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی، ناهیلي ډېروي او سربلې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړي توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي که ناوخته وي تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي موملی. نړیوال مجبور و مکلف دی چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغسې مداخله به تر یو بریده پورې کېږي او دا وضعیت به بدېږي. لیکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي، د افغانستان د اقتصاد دپاره، لکه دا اوس یا د افغانستان د نورو بهبودۍ دپاره، هغو کې هغه ظرفیت نشته، که حتی نیت یې سل فیصده هم سم یغه یې نشي کولی، نو لحاظه د هغه ادرسه توقع نشته. خو په ټوله کې د یو ښه افغانستان دپاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستې دي او دا کار به کېږي، خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. ساده صاحب، له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Capata aqui. کمرے نہ پات کی زرزری چپنا نام دستور دے